جایی دارد. اکنون عشق صبح و وقت کابل است و در این برنامه با صفی‌الله استانک زی باشد.
مرنکم مصطفی صدیقی وقت پاونسان که در سهر ات بجیش بی. در پروگرام بیا هم ده قادر جلالوف په تخنیکی همکاری خپریږي وړاندې اوري چې د افغانستان د انتخابات شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او کومه سرغړونه ثابته شونو ښایي د کاندیدانو نوم له لیست څخه وایستل شي. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کونسل له ترکیې وتلی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. دوو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله ځپل شویو خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له پاکستان غوښتي چې هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د انتخاباتو د بلاک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسئلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست څخه وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسیون پرېکړې د دې سبب نه شي چې موږ ته کوم بل سرخوږی جوړ شي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او که ثابته شي چې ځینې سرغړونې شوې وي نو نوم به د کاندیدانو نوم به د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق د سه شمې پروزو ویل دا مرسته یې د 2,200,000 کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبرپاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایي اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړې او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تیرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانید په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي دي. د راپورونو له مخې دا کسان د سه شمې په ورځ د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د تښتول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد چارواکو له ایراني پوځ سره له نږدې کار کړی څو د تښتول شویو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایراني نظامیانو د تښتولو مسؤلیت منلی دی. په یو بل خبر کې چې په ایران اړه لري اوري، د امریکا د مالیه وزارت ایران د نیمه پوزی ځواکونو پر مالی سرچینو نوی بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې نن ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو تر څنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه بندیزونه چې د سه شمې په ورځ اعلان شول پر شاوخوا 60 هغو شرکتونو او مالی ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه، د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو محسوس خدي چې د امریکا د نوې بندیزونو هدف ګرځول شوی. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سهار نیویارک میشتې ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې له میشتو افغان ماشومانو څخه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په پلوۍ جګړه کې کار اخلي. او دی وی اوکراینی جټ الوتکه د لویدو په پیخه کې دوه پیلوټان وژل شوې دي. د اوکراین پوځوي دا پیخه د سیشن بي دورې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمرینو په ترڅ کې شوې. تر اوسه د الوتکه د لویدو سبب معلوم نه ده او دا هم سرګند نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو. خو په اروپا کې د امریکا پوځوي یو نظامی په دې پیخه کې دخیلو. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکه په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیډي او کومه سرګړونه شوې وي نو ښایي د کاندیدانو نوم وایستل شي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما ای تشخیص داده شوه که کسی واجد شرایط نیست او را ما از لیست حذف میکنیم.
په کندز او پکتیا کې خلک وایي له ستونزو سره سره به په انتخاباتو کې برخه واخلي. تمه ده د ولسي جرګې انتخابات راتلونکې شنبه وشي. د پروګرام په دویمه برخه کې د نورستان و عامه ولسوالۍ ته ځو چیرته چې زموږ همکار روحلا نوري د یو بڼ او هلته د پخوا د شراب جوړولو د فابریکو په اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
چې پاخه شي کنه منی شي پاخه شي نو هغه به شکول راوړل به دلته به شراب جوړو هغه به دلته جمول یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول د کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچیرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته درې ورځې پاتې دي. خلا هم د ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسی جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له نهه دېرشمې او څلور څلوېښتمې مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په نهه دېرشمه ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشر ضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 کلنۍ پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په څلور څلوېښتمه ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولای ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سي شنبې په ماخام ازادي رډيو ته وویل ک د دوی د څېړونو پر بنسټ سرغړونکو کاندیدان ثابت شینو د انتخاباتو له تر سره کېدو مخکې به له لیست څخه وباسي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما
که زموږ له څېړونو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدو په شرایطو پوره نه دی موږ به له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګه ویل دا محل نشي کولای ووایي چې د ولسی جرګې د کوم شمیر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسی جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسولیت به د چا په غاړه وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وایاند علی رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کسان چې شرایط او مواصفات یو کاندید را ندارن وایي
هغه کسان چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړی او داسې خودل چې کوند په شرایطو برابر دي نو اصلا نه د فریب هڅه کړی دا او په حقیقت کې د دې قضیې مسولیت خپل کاندید ته متوجي کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري په دواړو صورتونو کې د قضیې مسولیت بیرته هم دوی ته ورګرځي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي خاغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد ووسی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولای شي په دې برخه کې پریکړه وکړي خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانه شي د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکۍ لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي تر دوه راتلونکو ورځو به څرګنده شي چې همدا شمیر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او که نه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې لیست څخه ځینو نومونه کم کړي
د تلې د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/azadiradio
تمدا د راتلونکو شنبه پر از د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو شي په دری در شو ولایتونو کې به انتخابات کیږي د غزنی په ولایت کې انتخابات نه کیږي د انتخاباتو کمیسیون ویل دي چې تر بیا ځلی انتخاباتو به د غزنی وکیلان بیا هم په ولسی جرګه کې پاتې وي خو په نورو سیمو کې به د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چارې بشپړې کړي او دوی ډاډ ورکوي چې انتخابات کیږي کابل ته ورځو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دفتر ته راغلی د همداسې بور سره خبرې کوو د کابل د وازی په اړه باندې او دا چې څه تدابیر ونیول کیږي اکرام صاحب ستړي مشه سهار مو بخیر راته وایي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی او څه تدابیر په پام کې دي
ډېر زیات مننه ستانګزی صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ باندې ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي کابل چې د افغانستان مرکز دی نن وضعیت آرام دی خاص څه نه ترسره کیږي خو ویل کیږي داسې چې سر له سبا د پنجشنبې ورځ د انتخاباتو لپاره به د کومو ترتیب باتو یادونه چې امنیتي بنسټونه کوي دا ترتیبات په بشپړ ډول باندې نیول کیږي یو یادونه بلم شوې ده چې شاید سر له سبا په کابل ښار کې د موټر سایکل او په ګرځېدو باندې بندیز ولګول شي همدارس هغه مراکز محلونه چې په خوندزیو کې دي په مسجدونو کې دي او په نورو ځایونو کې دي دغه لپاره به امنیتي تدابیر سر له سبا نه شروع کیږي او شاید سر لوسم شروع وي نو د کابل ښار امنیتي وضعیت آرام ده هغه کوم چیک پوینټونه چې دی په هغه شکل باندې په عادي شکل باندې د خپل ورځنی کارونه مخ
په دې څو ورځو کې مل خلکو سره خبرې کړې دي څه فکر کوي دوی څه وایي د انتخاباتو په اړه باندې عام خلک
د امنیت په اړه خو اندېښنې موجود دي له تیر څو را پدې فاولتي او څو ورځو را پدې خو ورسته حمله چې پټاکنيزو کمپاینونو باندې وشوي تبا خلکو سره د انتخاباتو په اړه اندېښنه ډېره کړي خو دوی وایي چې د هر څه سره سره بیا هم په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل هغه سیاسي اراده تمثیلوي
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتو په اړه باندې وغه کې د وی ویل چې تدابیر به سره سبا نیول کیږي لا غیر لې با په خارونو کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو باندې بندیز وي او خلکو ته هم ځینې سپارښتنې شوې دي
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو لا ازادي رادیو
ازادي رادیو تاسو غوښتل انتخابات موضوع کې تمکیګو او ریچې د سیشن میپرس په پکتیا کې زینو ځوانانو ویلې دي چې د خلکو د په انتخاباتو کې د خلکو د هڅولو لپاره خپلې هڅې کوي او کوشش کوي چې خلک واڅوي څو انتخاباتو کې برخه واخلي. د پکتیا روڼ اندي دا خبر وروسته له هغه کوي چې په دروستیو کې د دولت مخالفین هم په یو بیان کې ویلي چې د پارلماني ټاکنو د ګډوډولو او خلکو په ټاکنو کې لګډونه ممانعت لپاره هڅې کوي. خو دوی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره خپلې هڅې جاري ساتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدا د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لاګواخ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په حق له اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایز حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای شي اسلام له نظره د رای اهمیت وي هغوی په دې باندې پوهي که ان شاء الله ته د علماو په دې کې په ښه ډول سره کارکردګي وکړي. زه یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 95% خپل رایه استعمال کړي او د آینده لپاره موږ یو شفاف او ښه پارلمان ولرو.
دا چې علما هغه خلک د سیمه خلک باور پکې نه علماو نه موږ هله کوو چې دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوخي او نومان پارلمان ته ولیکي.
او د منبر لارې ځکه خلک د منبر خبره ډیر زره اوري او ډیر زره بیا عمل پی کوي. منبر لارې په ټولو وګړو انتخابات واسوي تر څو انتخابات سي د رای مرکزو ته او رای واچوي.
دوی وایي ک علماء په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوال مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا ولسته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولسته د څلور زره کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کېدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل له پکتیا څخه ولسی جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپل بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل ځای ازادي راډیو پکتیا.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کندز کې امنیتي چارواکي د ولسی جرګې د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کندوز امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چک پاینټونه جوړ کړي دي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د کندوز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما به مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتي او دفاعي در خدمتشان هستند.
زه د کندز قدرمن ولس ته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیهي عملیات هم جریان لري. ښاغلی نورستاني له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښه والي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. لدی سره سم د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکو هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو میلاد رسولی او شمس الدین احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډ ورځو رای ورکو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکو انتخابو، ځکه دا د موږ مسلمان حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي، تر هغه موږ لار سو خپل خواه کاندید ته رای ورکو او موږ دولت نه غواړو سه د انتخاباتو امنیت سمونی شي.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکو شنبه په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپلې هڅې لا ګړندۍ کړې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالۍ بشیر لوستیم.
اکونومیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسکونو پولیسو وژل کېدو ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوې او سخت دریځو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی د پنځشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنی چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1100 وژل شوي ملکیانو کې 313 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولې خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولې خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه و. د مقالې په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوی جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان، رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته غواګست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول له ترکیه وتلی دی. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سې شمې په ماښام په داسې حال کې له ترکیه ریاست ولاړ چې په سعودي عربستان کې په بخښنې سره په داسې حال کې د سې شمې په ماښام له ترکیه ریاست ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې. په دې لړ کې د ترکیه د بارونی چارو وزیر ویلي د دوی لومړیتوب د خاشقجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبريال جمال خاشقجي ترې تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغه د سعودي عربستان جنرال کنسول د دې خار پری خودو ته مجبور کړ. دا ریپورتونه لمخې محمد ال اوتیبی په داسې حال کې له استانبول څخه ریاست روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنځای د ترکیه د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څیړونکو د سعودي عربستان د کنسلګری په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجی چې د سعودي عربستان تبا او د امریکا دایمي اقامت درلود، د اکتوبر په 2 نیټه همدې ودانۍ ته ننوتی و څو له خپلې پخوانۍ میرمنې څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسلګرۍ ترلاسه کړي، خو هېڅکله له دې ودانۍ بهر راونوت. په عین وخت کې یو ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي، د اکتوبر په 2 نیټه جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی، وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تورونه رد کړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سه شنبه پورس خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خوشینۍ منتظر دي چې پوشي جمال خاشقجی ته څور پیښ شول.
سعودي عربستان باش کنسولوسوندا خای بولن.
مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجی د برخلیک په اړه پوښو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې ورک شو. ټوله نړۍ په خوشینۍ مکتګوري، هلته یو انسان و. دا مهمه ده چې هغه یو خبریال و، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان و. موږ باید دا مسله حل
کړو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجی د وژنې د مسؤلیت د منلو د احتمال په اړه وویل، تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجی د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولی. دا رپورټونه له مخې پامپیو د سه شنبه په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او په کې د خاشقجی د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دی خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. دا جمال خاشقجی کورنۍ بیا د سه شنبه په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استنبول کې د خپل کنسلګری د کارکونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ارزګان کې د 950 میلیون افغانیو په ارزښت د لیلې د جوړولو چارې پیل شوې. د دې لیلې د جوړولو چارې او د بنسټ ډبره د سیشمې پورس په مرکز ترینکوټ کې کېښودل شوه. په دغه لیلې کې به د لرو پرتو سیمو او نورو ولایتونو مامورین اوسېږي، خو دغلته د پانتین محصلین هم د لیلې غوښتنه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ارزګانه رپورټ رالېږلی.
ارزګان کې په لومړي ځل د یوې لیلې د جوړولو چارې پیل شوې. دا دغه لیلې د جوړولو چارې او د بنسټ د برای سیشن په مرکز ترین کوټ کې ښه ډول سو. دا ارزګان د پوهنې سرپرست رئیس عبد الله سعادت د یاج لیلې د ډبري د شودلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل، دغه لیلې د 280 کسانو ظرفیت لري او لګښت د افغان دولت له لوري ورکول کیږي. نو موړی وای په دغه لیلې کې به د پوهنې ریاست هغه مامورین وسیږي کوم چې د نورو ولایتونو وي او یا هم په دغه ولایت کې د لیرو پروتو سیمو وي، څو په اسانۍ سره خپلو وظیفو ته رسیدګي وکړي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یاد لیلې په جوړولو سره به د کارکوونکو امنیت هم خوندي سي.
بیا ځای سو هغه کسان چې مرکز کې رسیدګي نه لري، کورونه نه لري، د اوسېدو ځای نه لري، دا د پرم د لیلې د تعداد د برکښه شو. په 2.5 جریبه ځکه کې ده، 4 منزله ده، 4.5 وتاکه ده، د 240 اتیا کسانو د ځای 2.5 لري. په 5.5 میلیون افغانۍ باندې د افغانستان د دولت د خوا څخه بودیجه ورکول کیږي. د جهان ډیزاین شرکت سره قرارداد شوی دی.
بل خو بیا په دغه ولایت کې د پوهنتون محصلین وایي دولت له پامه غورځولې او خپل حق یې نور کوي. دی وایي شپږ کاله کېږي چې دولت ته پیشنهادونه کوي چې څو لیلې ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې د دې غوښتنې نه دي منلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په الحال په دې پوهنتون کې درمانیمه په زراعت کې زده کړې کوم. موږ د لیلې ستونزه داسې ده چې ستونزه لرو، دا د لیلې هغه تعمیر جوړ شوی دی هغه نه راکي او اوس په دغه کې چې دغه هم راڅرګردي وای دا درو علوم ده. موږ دونه سرپناه ځای نه لرو، په کلي کې څوک سرای نه راکي او ډېر د ستونزو سره موږ مخې کچې د ازمر د لیلې غم وخوړې سي خو ډېر بشي.
نوم یې عبدالحدی ده، تخار ولایت يم او دلته راغلی یم دویم سمستر د زراعت منځلي اګرانمي څانګي. موږ ستونزې په لاره کې زیاتې لرو چې په لاره کې کله موږ راځو نو ډېر مشکلات لرو. بیا چې دلته راسو متاسفانه ځای نهشته، لیلې ده چې دلته ستا دام را سیخه اخی نو دا غزمور مشکلات یوازنه غشتن مداده چه مشتا دلار دغا جوڑه کش دلار سمسی و لیلی را تا دغا که
اورزگان ولایت یو دا افغانستان لنا امنا ورستفات ولایتون سخده چه ولسوالی تا غزیده لاری لطیر دو کلون رئیسی دا ترافیکو پر مختدلی او ترسنگ دا اورزگان او کندهار ترمن زلوی لار هم دا دولتی کسانو پر مختدلی او نا امنا دا شریف الله شرافت ازادی رادیو اورزگان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږ اس وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شپې ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د کوم کاندید په اړه سرغړاوی دوی ته ثابت شي نو نوم به یې د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي دو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کابله ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی نن چهارشنبه ده بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي بیګنۍ لوبه کې کندهار د کابل په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره کابل ماته ورکړه د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیری تختولی دي دغه سرتیری پرونسه شنبه د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تختول شوی د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي او د یوې اوکراینی جت الوتکې د لویدو په پیښه کې 2 پیلوټان وژل شوي لاند خبرونه مو واوریدل د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ اوس هم ورزو د سولې په اړه یو راپور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا هیلې او هڅې زیاتې شوې د دې شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د پروسې په اړه په یوې غونډه کې او ویل چې د سولې د پروسې په اړه یو هر اړخیز میکانیزم جوړیږي او د خلکو له نظریاتو به پکې استفاده وشي په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته
د افغانستان د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي دا خبره د دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه خاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل
نن من کاملا لمذهبی پلوه طول دراتق لپاره اسلامی مذهبی پتوان درو او د ټول علما او مذهبی نهادونو په دې باندې صلاح دوهم ولسی په ټول افغانستان کې ولسی حمایا په قوت باندې رامنځته شو
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي همداشان ښاغلی خلیلزاد په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان پاکستان د عربي متحدو اماراتو سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړې خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي په خوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي د سولې د عالی شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالی شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول
آزادی رادیو ورسته راپور هم دا چې د نورستان د واما ولسوالۍ په اندرکون کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره په سترو تیګو کې چاټۍ جوړې شوې دي. دغه د دغو سترو تیګو او د دغه باغ خدمات 4000 کالو ته رسیږي. زموږ همکار رولان وري یاد بڼ ته تللی او په دې اړه دغه تفصیلي راپور جوړ کړی.
مخکې مو درته د نورستان واما ولسوالۍ کې یو ښکلی باغ اندر بڼ معرفي کړی وو چې د خلکو په وینا شاوخوا 3000 جریب ازمګه کې آباد دی او نږدې 4000 کاله لرغونتوب لري. دا مو هم درته ویلي وو چې ولې دا باغ د اندر په نوم یادیږي او د کومو میوو ونې پکې ولاړې دي. په دې ونو بوټو کې د انګورو پریمانه تاکونه هم شته چې له انګورو به شراب جوړېدل او د واما شراب ډیر مشهور و. په نننی راپور کې په دې خبرې کوو چې د انګورو نه به څنګه شراب جوړول. د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکی عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، بیا به یې د شراب جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښ کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې وستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغه نو بیا ستا خپل خپل خسی وړل هغه 3000-4000 کال به دی درې تر ناونه دي دلته د ګټو دغه ټوله سارونه جوړ شوی دي. کوپر وخت کې کوپر وخت کې دا شراب خانه دا هلته به شراب ایستل یو دادی یو بل ځم کار کوم دو ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته هغه به خولل شراب خانه وګنه شرابي خلکونه.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور لوبو دودونو او تاریخ پاړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمیع الله تازه لیکلې د 219 مخ څخه تر 221 مخ پورې په یاد ولایت کې د شراب جوړولو پاړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربڼ کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول چې یو تی سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول یې تور شراب و. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دو کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل چې دا ډول یې له نورو ډیر قوي و. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه ایمار تعمیر باسازی نه الله رب العزت هغه دغه بیانای وتنحتول الجبال بیوت فرحین عادیان او سمودیان به چې کورون جوړول هغه به ګډ تریشت د ستوګنی ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګډ به تریشل هغه جوړول. د قرآنی نصوص ثابت دیږي چې دا د 3000 کال را په دی خو د عادیان او سمودیان وخت نه په دی خو دا د ګټې تریشت هیڅ کوم ځای کې ثابت نه دی او نشوي. د دې له خاطر دا خلک وایي چې د قرآنی نصوص ثابت دیږي چې دا 4000
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوخښته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړی، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړ لوخو د پاره سرپوخونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیری او سرونه روغ رمټ پراته و. ډیر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربڼ په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یو ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخوانی نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به دلته په شریکه شراب څښل، خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وای
کم ورځ چې دیو کم غونډی کې د خلک هغه وخت سره کم مشران به ودي کفر پوخ کی هغه خلک دلته ځایګه ودلته غټ غټ ودلته ادګه او جوز دوز ادګه جوړیږي دلته غزا د غزا کې باغ مشوره شورا ځای به ام دلته بدیو مشورتي کم پروگرام بو دلته بد شراب دي زنه دي صندوقونو باخسته دلته بسکل خلکو
خلک وای باید د اندر باغ او پکې دشته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل
دغه د لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کی یا چار دیوالی وشي دغه وشي سیمه خردار دغه تاوش
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسولینو سره څو څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو غنو تاریخي زینو او شیانو د ساتنې پاړه خبرې کړي خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهلی کړي دي
اطلاعات فرهنګ خوانی وزیر صاحب سره د ځلې نظام به مورید ولې دل متاسفانه د هغوی برخورد ډیر زیات سوړ دا یو تاریخي باغ دی مونږ وختنه امداد چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي ځکه چې دغه باغ تقریبا 3000 کال قدامت لري کې دې زیات آثار دي عصر حجري آثار پکې دي ملته حوزونه دي کمر کې توغل شوی ویالي دي نور آثار دي نو دغه ټول آثار ک مونږ خوندي وساتو د افغانستان کې د توریزم لپاره یو ډیر مفید آثار خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډیر مهم عنصر کېدی شي
په نورستان کې داسې ډیر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسی لرغونی تاریخی اثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو لژن جواک سره آشنا کوي او په دې په هوی چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږي توغلي او ځانونو ته پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي
ازادي رادیو لونه ترو وورځې پونه کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی دا د دې اونې په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا اونې می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو خو لمړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب ستاسو اجازه وي زبه د لمړنی اوریدونکو پیغام تاسو دروورو ما چې خپل د دوی ستونزې بده دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینت اللہ ساتره پرکر شم موږ د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا ته د لارام او چکاو پر موږ د پوسټو څخه ډیر پازاد چر پوسټاد موږ په خشلو ډیر چې افغاني یا کی درې ساعت درولې او دې درې څلور ځای نورم ولاري دا موږ راغته چې ورول چارواک پر واسو السلام علیکم
بلې مهری صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو ورته لطفا دې ته جواب وست
د دې ورور ستونزې واقعا خبرې لدی ته لکه څنګه چې دا ستونزې نه تنها د یو وختو کې د عادت د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزې مخصوصي دي او پیدا شي دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نه فور هم په دغه پینځه سوال سم شهره کې شهره نمبر کې هم دغه مسیر چې ورور او الدار مسیرو کې نیول سی دي هم دا روز او اوډیو او قضایي ارګانو ته تصفار لسی دي خو له د دې مشکل در افکول د لپاره یو اوج پلان د زراسته چې اوس فعلاً هم موږ مسولین هم دا راتمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او مجموع کې یعنی پایندی کې داسې ستونزې مخ ته رانیسي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخاذي یا پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودې ته هیله مند یم چې دغه پلان د عمل کېدو سره سم دغه ستونزې به هم حل شي او دغه خلکو چې همدغه سیر کې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګري لري،
بلې امرنه کوم د یو بل اوریدونکي پیغام به هم وورو.
السلام علیکم، زه فضل نبی زای پرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ما تم اورز د چلار بند شوی ده، زرهاو موټر ولر دی، د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوی ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لاره رسنی ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ تر تر زر اخلاص کړو هم دا چې پلارې کې پوستي ډېرې زیاتې شوې دي او دیوی پوستي نه 15000 ورځې هغه ډرورانو ته ډېر زحمت ورکوي، څوک کوي څوک پیسې ترې نه اخلي. مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره د رادیو لارې دې وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زر تر حل شي.
بله مهدي صاحب، د دوی هم تقریبا ورته ستونزه وه د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاکله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرعي د بندر د تړلیدو په بنسټ